بجې سوې د خپل کوربه صالح محمد صالح او نورو همکارانو سلامونه ومني. تر یولس بجو اورې چې په پېښور کې د تښتول سوي افغان قونسل عبدالخالق فراهي نوي ویډیوي تصویر خپره سوي. نور رپورټونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. اوس اجمل تورمن کورونی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د ایران سفارت له چارواکو سره په خبرو کې د افغان بندیانو د دمولو په وړاندې خپله ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د خوست ولایت امنیتي ځواکونه وایي چې نن سهار په دغه ولایت کې یو ځان وژونکی برید شوی دی. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یو نوي ویډیویي تصویر کې ښکاره شوی دی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د ایران سفارت د شارج جعفر پر اوختلو سره په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د دمولو په وړاندې خپله ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ظاهر فقیری په دې اړه نن ازادۍ رادیو ته وویل:
پرون جلال محمد عبدالرزاق میرسول د ایران شارج جعفر وزارت خارجه ته رابلل و او د افغانستان د خواشنې مراتب د هغه افغاني اتباعو اعدام ته محکوم شوی دی، هغه ته راوړاندې کړه او ویل چې باید هغه عادلانه حصول د عادلانه محاکمې باید په نظر کې ونیول شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران له شارج جعفر سره پرون وروسته تر هغې دا خبرې وشوې چې په سلګونه کابل ښاریانو د ایران سفارت په وړاندې یو اعتراضیه غونډه وکړه او په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدام د لړۍ د بندولو غوښتونکي شول. د خوست ولایت امنیتي ځواکونه وایي چې نن سهار د دغه ولایت په ختیځه برخه هوایي ډګر ته څیرمه د ایتلافي او کمپاین ځواکونو مرکز ته نږدې یو ځان وژونکی برید شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې په دغه پیښه کې یو ملکي کس وژل شوی دی او د یو خصوصي امنیتي شرکت دوه کسه ټپیان شوي دي. خو طالب وایي ذبیح مجاهد د پیښې مسؤلیت پر ځان منلی دی او ویلي دي چې د موټر بم په دغه چاودنه کې شاوخوا دېرش کسه افغان او بهرني سرتیري وژل شوي دي. امنیتي نو دغه داوی به بنسټه ګڼل دي. او بل خوا په پکتیا کې 13 ورځ مازیګر د ماین په بیچاودنه کې لشلس خزیاتو ملکی کسانو ته مرګ شو. بل وخت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان پرې بشري ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه پیخه د ملکی خلکو پر یو فرانکوچ موټر د زرمت ولسوالۍ په ټټنګ سیمه کې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه عمل غندلې او دای د افغانستان د دښمنانو کار ګڼل دي. د پیخ مسولیت لا تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او په کابل کې صرافان د ټولند راپور له مخې نن افغانۍ د بارنۍ اثر په وړاندې د اشان بد دی کی یو امریکایي ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ او پنځه نوي پوله یو ایرو دوه شپېته افغانۍ یو سترلنګ پاوند یو اویو افغانۍ او دېرش پوله یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځوس پوله زر ایراني تومنه شپږ څلوېښت افغانۍ او لس پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه دوه شپېته افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه. اوس هم احمد تکل له بهرنیو خبرونو سره.
له ازادي رادیو څخه د خبرونو دوام ته پام وکړئ. راپورونه وایي د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود نوی ویډیو خپره شوې ده. د مسعود نوی ویډیوي تصاویر څو میاشتې وروسته له هغه خپرېږي چې د امریکا د یوې بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د ده د وژنې خبرونه خپره شول. د امریکا د انټل سنټر په نوم اداره چې د افراطي ډلو پر مطبوعاتي فعالیتونو څارنه کوي وایي مسعود په دې نه دقیقي ویډیوي فلم کې د جنوري په میاشت کې د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د خپلې وژنې په اړه د امریکایي او پاکستاني چارواکو ادعا ردوي. خبر زیاتوي مسعود په ویډیوي فلم کې همداراز ژمنه کوي چې د امریکا په مهمو ښارونو کې به حمله وشي. په دې ویډیوي فلم کې چې د راپورونو له مخې د حمل په 15مه ثبت شوې ده، په نیویارک ښار کې د شنبې ورځې د موټر بم حمله د حادثې یادونه نه ده شوې. له دې مخکې په یو بل ویډیوي فلم کې پاکستاني طالبانو ادعا کړې وه چې د نیویارک ښار په ټایمز سلور لاره کې د موټر بم چاودنې هڅه دې ډلې کړې ده. امریکایي چارواکو دا ادعا رد کړې. د نیویارک د پولیسو مشر ریمون کیلی پرون وویل هیڅ داسې شواهد نشته چې د پاکستاني طالبانو دا ادعا ثابته کړي. د سایت په نوم د امریکا د څارنې د خدماتو اداره وایي د تحریک طالبان ډلې د انټرنیټ په ذریعه په استول شوي ویډیو کې د نیویارک په ټایمز سلور لره کې په یو موټر کې د چاودنې د هڅې مسؤلیت په غاړه اخیستی. په دې ویډیو کې چې په یوټیوب کې خپره شوې ویل شوي چې په نیویارک کې د بمی حملې هڅه په عراق کې د القاعده شبکې د دوو جګپړو غړو ابو ایوب المصري او ابو عمر البغدادي د وژنې او په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو په غچ کې شوې ده. په دې اړه په نویو خبرونو کې چې د نیویارک د پولیسو له قوله ویل شوي دي چې وایي دوی د کشفي کمرو لخوا په اخیستل شویو فلمونو کې د هغه لیدل شوي سړي د نیولو هڅې پیل کړې چې ښایي د دې حملې مشکوک عامل وي. د نیویارک د پولیسو کمشنر ریمون کلی وویل پولیسو د هغه شاوخوا 40 کلن سپین پوستي سړي لټه پیل کړې ده چې د شنبې په ماښام د ټایمز په څلور لاره کې درول شوي موټر ته نږدې تصویرونه اخیستل شوي دي. تما کېږي د هند یو محکمه به نن د هغه پاکستانی په اړه خپل حکم صادر کړي چې په 2008 میلادي کال کې د هند د ممبئی ښار په حمله کې په لاس لرلو تورن شوی. په دې حمله کې 168 کسان ووژل شول او تر 300 زیات نور ژوبل شول. ویل کېږي محمد جمال قصاب د لشکر طیبه ډلې وسلوال غړی دی. دا ډله په ممبئی ښار کې د درې ورځنۍ نښتې مسؤوله ګڼل کېږي. ویل کېږي قصاب د هغو نهو وسلوالو له ډلې څخه دی چې په دې برید کې 8 تنه ووژل شول خو دی روغ پاتې شو. که پر ده جرم ثابت شي د ته به ښایي د مرګ سزا واورول شي. نوموړي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو. وروسته یې اقرار وکړ چې په دې برید کې شامل وو خو څه وخت وروسته په خپل اقرار بیا پښیمانه شو او ادعا یې وکړه چې پولیسو د تحقیقاتو په جریان کې شکنجه کړی دی. د نوموړي قضیه د ممبئی په یوه ځانګړې محکمه کې څېړل کېږي چې په دې برخه کې د عیني شاهدانو لخوا تر 600 زیات شواهد برابر شوي دي. هندیان هم نوموړی په دې حمله کې په لاس لرلو تورنوي. پوځي هلیکوپټرو پرون د پاکستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو د پټېدو ځایونه په نښه کړل. چارواکي وایي په دې پیښه په دې نښته کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. یوه حکومتي چارواکي سلیمان خان وویل د وسلوالو دغه مرکز په قبایلي سیمه ورغزیو ایجنسۍ کې په نښه شوی. نوموړي وویل په عملیاتو کې د وسلوالو 6 مرکزونه ویجاړ شوي دي. د زیاته کړه وسلوالو په همدې سیمه کې پر حکومتي پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې 2 عسکر ټپیان شول. د پاکستان پوځ د مارچ په نیمایي کې په ورغزیو ایجنسۍ کې پوځي عملیات پیل کړل. د مطبوعاتو د ازادۍ مدافع ډله د بې پولې خبریالانو ټولنه نن چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د مخالفینو نوی لست خپروي. دې لست ته د مطبوعاتو د ښکاریانو نوم ورکړل شوی چې د ځینو هیوادونو د ولسمشرانو نومونه هم پکې راغلي، لکه د چین د ولسمشر هو جینتاو، د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد او د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف. په لست کې د چچنیا د کرملین پلوي ولسمشر رمضان قادیروف او د وسلوالو طالبانو د مشر ملا محمد عمر نومونه هم راغلي. د بی پولی خبریالانو ټولنه د چچنیا د ولسمشر په اړه وایي که څوک د قادیروف د پالیسیو په اړه پوښتنه وکړي نو له مرګونې انتقام سره مخامخ کیږي. او ملا عمر چې له افغانستانه بهر په پاکستان کې هم نفوذ لري په دې لیست کې ځکه شامل شوی چې هغه جګړه چې ده پیل کړي په مطبوعاتو کې هم پر مخ وړي. په پام کې ده د نړۍ د 190 هیوادونو استازي نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په هغه کنفرانس کې ګډون وکړي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون د بیا غور په مقصد جوړیږي. تمه ده په دې کنفرانس کې چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل جوړیږي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وینا وکړي. احمدی نژاد د نړۍ یوازینی ولسمشر دی چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي. د اټومي وسلو د نه پراختیا په تړون کې له هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا پرته د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه غړیتوب لري. دا خبرونه
لاس بجې او اته دقیقې سوې په روانه خبرونه کې در پورت لرو چې په پېښور کې د تشتول سوي افغان قنصل عبدالخالق فرهی نوی ویډیوي تصویر خپره سوي. بل رپورت په دې اړه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له طالبانو سره سولې ته هیله ښولې خو بیا یې هم په دې برخه کې شک څرګند کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل سوی د افغانستان د عالي رتبه حکومتي چارواکو یو ګډ هیات ایران ته ولاړ سي چې هلته د افغان زندانیانو د اعدام موضوع له نږدې وڅېړي. دوه 19 پروګرامونه هم درته لرو ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه. خو تر هغه مخکې د افغانستان په اړه رپورټونه لرو چې د ټولو رپورټونو په سر کې په پېښور کې د افغان قنصل عبدالخالق فرهی د نوي ویډیوي تصویرو د خبرېدو په اړه تاسو ته رپورټ لرو. دغه راز به دا رپورټ هم واورئ چې د تاجکستان د روغتیا په برخه کې د لوړو زده کړو لپاره افغان زده کوونکي مني چې په دې هیواد کې به خپل زده کړې کوي او وروسته به د کار لپاره افغانستان ته راځي. دا رپورټ هم درو چې د نیویارک د پولیسو مشر د پاکستاني طالبانو هغه ادارات کړي چې وایي په نیویارک شهر کې په یو موټر کې د بمی چاودنې حادثه دوی کړې ده. د نیویارک شروال پرون تایید کړه په هغه مشکوک موټر کې چې وړم ورځ د شهر په مرکزی چوک کې درول شوی وو یو چاودیدونکي وسیله موندل شوی. پولیس دا وسیله د شنبې په ماښام په هغه سپورټي موټر کې وموندله چې د ټایمز په سلولار کې ولاړو او لګي ترې اوچتېدل. په پیل کې راځو د پېښور په اړه رپورټ ته چې په پېښور کې د افغان کنسل عبدالخالق فرحي نوي ویډیوي تصویر خپره شوې. نوموړي اتلس میاشتې مخکې له پېښور څخه وتښتول سو. په دې ویډیو کې فرحي له افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې د ده په خوشي کولو کې مرسته وکړي. د صلاح الدین په نامه یوې ډلې د دې تښتونې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې فرحي له دوی سره دی او ویل کېږي چې د فرحي د ازادۍ په بدل کې دغه ډله له افغان دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خضر مرویدون که تخنیکی همکاری شرکیوی چی کم تخنیکی ستونزا رامنسته سویده او رپورتون پسوشی بو که نخ پریجی موسیقی تا بغاشت. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. تخنیکي همکاري شرکې وی چې ستونزه حل شوې ده. لومړی رپورټ ته ورځو. په پېښور کې د افغان کنسل عبدالخالق فرحي نوي ویډیو تصویر خپره شوې. نوموړي اتلس میاشتې مخکې له پېښور څخه وتښتول سو. په دې ویډیو کې فرحي له افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې د ده په آزادولو کې جدي هڅه وکړي. شېبه مخکې مې په پېښور کې د مشال راډیو خبریال خالد خویش کوي په دې اړه وپوښت چې دغه ویډیو یې کتلې ده.
هغه چې ما په ویډیو کې وکتل نو ډېره سپینه وه، ریښتین سپین وو او ډېر کمزور وو. او هغه په خبرو آواز چې هغه هېڅ داسې بدن نو هغه آواز کومه دومره وو. او هغه عمده وویل چې دا زما لومړی ویډیو ده او کېدی شي دا زما اخري ویډیو شي، ځکه چې ډېر خلکو ما ته یو هفته مهلت راکړی او یو هفته پس بدلي کېدی چې ما ووژني خپل عوامو ته، خپل حکومت ته او بین الملتونو ته، نور ملتونو ته دا خاص وکړو چې د دې کوم مطالبې دي هغه دې پوره کړي شي او ما جون دې بد کړی شي. او په دې بیکګراوند کې بیا درې کسانو د باندې ټوپک نیولې دي، هغه مخونه په کړو او په مینس کې چې کوم کس ولاړ دی هغه هغه په کاغذ لیکل شوی وینا ومومې چې مونږه د اوسه پورې افغان حکومت سره د کرزیل حکومت سره خبرې کولې چې یاره زمونږ سو مطالبات دي نو هغه به ومنلی شي. نو مونږ ځکه د دې څرګندونه نه کوله او مونږ وی چې زمونږ مطالبات ومنلی شي نو دوی به مونږ پرېږدو.
بله خیش که سب داغم دوی چه کمی غشتنی یا مطالبات کردی دی دا یونی دی مشخص کردی چه لابغان حکومت ساخه داغ دل چه غشتنی لری؟
مطالبات و تشریح اونه که چه داغی کم مطالبات کردی و اغیر صرف داغوی چه چون که مونگا دا یو کال او شپگ نیستی اغیر پخپل رینا که روی تاسولی که تر نس نیستی دا پر دویشتم ستمبر تختاولی شیر و دا وی چې په دې دوران کې موږ خپل مطالبات افغان حکومت ته د اړین پنځه کې چې خبرې کول هغه چې وړاندې کړي دي او اوس په دې موږ مطالبې ونه منل شي په دې ادا عمومي لکه موږ اوس په دې د جن خرپاو او چې دا موږ مطالبې ونه منل شي نو موږ افغان ولس ته او نور ملتونو ته موږ پښیمانه نیو موږ چونکہ خپل وقت دی تا ورکړو دی دا مطالبه نه منل خو مطالبه ذکر هغه اونو کوشش دا غي څه مطالبه
بله خیش کې صاحب دغه صلاح الدین دله څنګه ډله ده دا نوې ډله ایجاد شوې ده که پخوا هم په پاکستان کې فعال و او که څنګه په اړه څه معلومات راکړي
بالکل چې دا یو نوې نوم دی د دې باره کې هیڅ موږ مخکې نه دی اورېدلې هغه چې کوم ویډیو خولا په ویډیو باندې کتیبه صلاح الدین ایوبی لیکلو دا هغه شاته چې کوم صادر او هغه باندې دا یو نام و نو دا څنګه نوم یې پتنلې چې د دې په شاته دې سم تاسو دې او د دې خبرو نه پته لګي چې دا هم هغه طالبان مجاہدین جو گروپوں سے تعلق لگی جاری مطالبے امریکی مخالفت سے قرضے حکومت مخالفت سے
د مشال رادیو خبریال خالد خیش کوي چې په پېښور کې د تشتول سیوی افغان قنصل عبدالحالق فرهی د نوې ویډیو تصویرو د خبرېدو په اړه معلومات راکول. فرهی د 2008 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د پېښور په حیات آباد کې وتښتول سو او د صلاح الدین ایوبی په نامه وسلوالې ډلې د دې تشتونې مسولیت منلی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو بریالیتوب ته هیله وښوله، خو په دې کې یې شک څرګند کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په ګډون د دې ډلې ځینې مشران به له القاعده شبکې سره خپل اړیکې پرې کړي او له جګړې څخه به لاس واخلي. میرمن کلینټن دا څرګندونې د امریکا له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. نور د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د یک شنبه په ورځ یو ځل بیا هغه شرایط په ډاګه کړل چې له مخې په افغانستان کې له طالبانو سره روغه کېدای شي، خو دې دا شک هم څرګند کړ چې د طالبانو ځینې هغه غړي به سولې ته غاړه کېږدي چې له امریکا سره دښمني کوي. میرمن کلینټن له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د طالبانو ځینو مشرانو له دې مخکې خپل لوری اړولی. د زیاته کړه دوی که اوس غواړي چې له افغان حکومت سره روغه وکړي نو باید له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي، له جګړې لاس واخلي، خپلې وسلې تسلیم او د افغانستان د اساسي قانون اطاعت وکړي. خو میرمن کلینټن په ډاګه کړه چې دا فکر نه کوي د طالبانو مشر ملا محمد عمر به له القاعده شبکې سره خپل اړیکې پرې کړي او له جګړې به لاس واخلي. زرګونه امریکایي او د ناتو اضافي سرتیري افغانستان ته درسیدو په حل کې دي او تمه ده چې د دوی شمیر به په اگست میاشت کې 150 زرو ته ورسیږي. دا د هغې ستراتیژۍ یو برخه ده چې هدف یې په هیواد کې د روانې جګړې ختمول بلل شوي. په پام کې ده چې د دې سرتیرو زیاته برخه د افغانستان په جنوب کې ځای پر ځای شي، ځکه د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي له کندهار او هلمند ولایتونو څخه طالبان تصفیه کړي. میرمن کلینټن یادونه وکړه چې په افغانستان کې امریکایي پوځي نو ورته ویلی دی چې ځینې طالبان غواړي د جګړې له میدانه ووزي. د خپل ټلویزیونی مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د سیاسي حل لاره ممکنه ده. میرمن کلینټن زیاته کړه په حاضر وخت کې داسې جګړه نه ده ور معلومه چې د حل سیاسي لاره دی ونه لري. دی وویل خلک یا له جګړې ستړي کیږي او پریکړه کوي چې باید د سولې لاره غوره کړي، او یا داسې ځپل کیږي او ماتیږي چې نور نو د خپلې وسلې ایښودل غواړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د افغانستان د عالي رتبه حکومتي چارواکو او د ملي شورا د غړیو یو ګډ هیات ایران ته سفر وکړي چې هلته د افغان زندانیانو د اعدام موضوع له نږدې وڅېړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ایران د سفارت شارج دفیر احضار کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویند احمد ظاهر فقیری په وینا په دې کتنه کې د ایران شارج دفیر ویلي چې په ایران کې په اعدام د محکوم افغانانو شمیر ډېر شول شوی دی. په دې اړه په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر جمن له شغلی فقیری سره مرکه کړی ده.
ښاغلی فقیری ویل کیږي چې پرون د ایران د سفارت مخ ته د خلکو له مظاهرې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سفارت شارج دفیر راغوښتی او له هغه سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر کړې دغه کتنې په اړه معلومات راکوي.
مشخصه باید وایم چې دا غوښتنه چې موږ د ایران د جمهوري اسلامي شارج دفیر په کابل کې وزارت خارجه ته بللي وو دا هیڅ تړاو نه لري د مظاهرې سره. دا زموږ هغه متداوم مذاکرې دي چې ایرانی چارواکو سره لرو. څرنګه تاسو په جریان کې یاست، مخکې موږ یو عالی رتبه پلاو ایران ته رالی شلی وو چې به ایرانی مقامات سره په دغه مسله کې مرکه او مذاکره وشو، او د افغانستان د خواشنۍ مراتب ایران ته را وړاندې شو. همداراز پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت جلال مآب ډاکټر زرمی رسول د ایران شش دفید وزارت خارجه ته رابللی وو، او د افغانستان د خواشنۍ مراتب د هغه افغاني اتباعو چې متهم په قاچاق مواد مخدر دي او محکوم اعدام ته محکوم شوی دي، هغه تر وړاندې کا اول چې باید د دوی هغه دوسیې باید بیا وکتل شي او دا تصمیم شي چې هغوی مدافع وکلاو ته لاسرسي درلوده، او همچنان هغه عادلانه حصول د عادلانه محاکمې باید همچنان په نظر کې ونیول شي. او موږ د ایران څخه وغوښته چې باید د هغه تاریخي او فرهنګي عمیق اشتراکات چې دواړه هیوادونو ترمنځ دي د ګاونډیتوب په اصول او د بین المللي موازینو سره سم باید دا تضمین شي چې افغاني اتباعو چې متهم په قاچاق مواد مخدر دي او محکوم پیدا شوي دي، باید دوی د دوی دوسیې باید د دغه موازینو تر روښنایي لاندې باید بیا وکتل شي. همدارنګ ډاکټر زلمی رسول دا تاکید وکړه چې باید هغه موافقتنامې چې د مجرمینو استرداد په هکله د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دي او د افغانستان لخوا یې مراتب تکمیل شوی دي، باید تاکید وکړه چې د ایراني محترم چارواکو هم چې باید دا مسلې جدي ونیسي او دا باید چې تکمیل شي د هغوی لخوا.
بله فخری صاحب، د ایران د سفارت د استازي ځواب په دې اړه څه و؟
شاغل سیدان د ایران شاش دفیر په کابل کې وعده وکړه چې د افغانستان د خوشنۍ مراتب به ایران ته وسپاري او خپل مقامات ته وسپاري، او همچنان دا یې تصریح کړه چې درې سره افغانان چې گزارش شوی دي چې هغوی محکوم پیدا دي، دا یو ډکه مبالغه او غټه مبالغه وګڼل، اول چې دا رښتیا نه دي. او وعده وکړه چې مشخص اعمار د هغه اتباعو چې محکوم پیدا دي او بندیان دي موشته راوړاندې کړي.
فقیري صاحب، مخکې هم د افغانستان دولت او د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدامات کړي وو، خو داسې لیدل کیږي چې دغه اقدامات دومره مؤثر نه دي تمام شوي، او اصلي علت هم دا ده چې د ایران حکومت ورته ډیره توجه نه ده کړې د افغانستان د دولت غوښتنو ته. تاسو څه فکر کوئ چې د افغان زندانیانو د اعدام په برخه کې به هم د افغان چارواکو د ډیپلوماټیکې هڅې نتیجه ورکړي او څنګه؟
زباید وایم چې زما خبر دا خبر چې زه کوم د افغانستان د نجیب ملت به هغه تاییدوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اجراءات ډېر جدي قاطعانه او مسؤولانه وو. همداراز زموږ هڅې دوام لري چې د افغانستان د وګړو په خارج کې د هغوی عزت خوندي وساتل شي او د هغوی حقوق څخه دفاع وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لازم او مسؤولانه اجراءات کړی ده او کوي، او موږ په ډېر جدي مذاکراتو کې چې لګیا یو ایراني مقاماتو سره.
د افغان چارواکو بل اقدام به څه؟ یعنی چې معلومه کې آیا څومره افغان زندانیان هلته په اعدام محکوم شوي دي؟ آیا
مشخصا دوه ډېر مهم اقدامات ترلاسه لاندې دي چې یو عالي رتبه پلاو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، د عدلیې وزارت، د لوی سننوالي او د کډوالو وزارت یو لوړ پوړی هیات به ایران ته ولاړ شي چې ایرانی مقاماتو سره په دې نږدې نه په دې جزئیات نه او په دې جدیت سره مذاکره وکړي او دغه مشکل د حل لار پیدا کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری و چې د احمد زبر جمن پښتنې ځوابولې. اوس بل حمید مومن څخه وورو چې نن په کابل کې ورسپنو پر افغانستان او سیمې څخه تفسیری خبرې کړي.
اراده په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د ایراني خوندانو ناوړ چلند په اشاره په خپل سر مقاله کې په افغان دولت انتقاد کړی چې په دې اړه مرموز چوپتیا غوره کړې ده. اوس په د خپل تبصره په دوام دا یو حساسه ملي مسله بلله، او له دولت نه غوښتنه چې د خپل مظلوم هیوادوالو د ژغورلو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په ورسپنه کې په افغانستان کې پر روان بحران هم بحث شوی او لیکل شوی چې دا بحران یوازې په سیمایزه همکارۍ سره هواریدلی شي. ورسپنه په افغانستان کې یو بل ستونزه هم څېړلې چې هغه لوږه او بېوزلي ده، او په دې ترڅ کې د دیموکراسۍ پر روان بهیر انتقاد کړي چې یوازې د خلکو د غولولو او له مسؤلیتونو څخه د تېښتې لپاره ترې کار اخیستل کېږي. هوا د خپل لومړي مغړ سره د افغان ولسمشر سره د نیوزیلند صدر اعظم لیدنه ته ځانګړی کړ او په کلي کل شوی چې دغه هوا په افغانستان کې له شو پرمختګونو څخه خوښده او خپل مرستو ته به دوام ورکوي. روسپانه په خپل سر مقاله کې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د رسنیو او د وینا د ازادۍ روان حالت څېړل دي. په روسپانه کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو لپاره په تیاریو هم بحث شوی، خو لیکل شوی چې د آزاد عادلانه او رڼو انتخاباتو لپاره سوله ضروري ده. هشت سو بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې د سولې په جوړیدونکو جرګې بحث کړی او لیکلی دی چې په دې جرګه کې باید د خلکو رضایت ترلاسه شي. روسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ په موضوع بحث کړی او په دې برخه کې شتو واقعیتونو ته په اشاره لیکلی چې دا مسله له ادعا نه تر عمله پورې څومره توپیر لري. روسپانه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چټکې وده ته په پام سره په خپل یو مطلب کې لیکلی چې هالیوډ غواړي د افغان کرکټ د ملي لوبډلې په اړه یو فلم جوړ کړي. ویسا هم په مطلب کې په ایران کې د افغانانو د اعدام مسله راخسته او لیکلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران شاش دافیر وربللی و او ترې غوښتي و چې په اعدام د محکوم شوو افغانانو دوسیې له سره وڅېړي. ورسپانې د خپل لومړي مغټ سرلیک د انټرپرس سرویس د رپورټ ته ځانګړی کړی چې په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د بمباریو هدف یوازې د ملکي خلکو وژنه وه. د ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې د بیان د ازادۍ په موضوع بحث کړی او په دې ترڅ کې شتو ستونزو ته په اشاره لیکلی چې د دې پدیدې د ودې لپاره شته فرصتونه د ځای کېدو په حل کې دي. اسلام وانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونو تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د کورنیو چارو د وزارت په پرونی رپورټ بحث کړی چې پکې د تیر کال او سه کال ترمنځ تروریستي حمله پرتله شوې. ورسپانې لیکلی چې د ګاونډیو هیوادونو رښتینې ملګرتیا او سیاسي حل لاره هغه اساسي فکټرونه دي چې کولی شي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. اسلام هم د بهرنیو چارو وزارت ته د ایران د شاش دافر د وربللو مسله راخسته او لیکلی چې له ده سره په ایران کې د افغان بندیانو په حالت چې تر ډیره په اعدام محکوم شوې خبرې وشوې. او خدمتگار هم په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د دغه هواد د چارواکو په ناوړه چلند بحث کړي او د یزد په ولایت کې روسي پیښې ته په اشاره لیکلي چې ایرانیان وز د افغانانو کورونه هم اور اچوي. روسپانه په افغانستان کې د بیا رغونې روان بهیر ته هم کتنه کړي او دولت او نړیواله ټولنه هڅول چې په ناآرامه سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د بیا رغونې پروژې پیل کړي. او روسپانه په خپل سر مقاله کې د دولت او ولس ترمنځ رامنځته شوی واټن څېړلی او لیکلي چې د دې اصلي علت په خپله دولت دی او دا ځکه چې د خلکو ستونزې زنه ده هواری کړي.
تاجکستان د روختیا په برخه کې د لوړ زده کړو لپاره افغان زده کوونکي منی. د نور محمد صحیم رپورت پر همدې مسلې دی.
د تاجکستان هواد د هغې موافقې لمخې چې په 2015 میلادي کال کې د تاجکستان او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده، د ځینو روغتیایي څانګو لکه فارماسي، غاښونو، لابراتوار او نرس قابلګۍ په برخو کې د لوړو زده کړو لپاره افغاني زده کوونکي مني. دغه خبره په کندوز کې د تاجکستان جنرال کونسل عبدالحفیظ عطایی په غونډه کې څرګنده کړه چې د کندوز ولایت د ځینو چارواکو په ګډون په همدغه مناسبت د ولایت د کنفرانسونو په تالار کې جوړه شوې وه. د وړاندې زیاته کړه چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ شاوخوا 3 موافقتنامې شته چې یوه یې هم د روغتیا په برخه کې دغه موافقتنامه ده چې دا دی په عملي کولو یې لاس پورې کوو. د افغانستان او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ 3 موافقتنامې شته چې یوه هم همدغه موافقتنامه ده چې تر اوسه پورې د کاغذ په مخ پاتې ده. موږ هیله لرو چې د افغان او تاجک روښان اندو وروڼو د هڅو له امله به دغه موافقتنامه هم د تطبیق ډګر ته راووځي، ځکه د ده په وینا دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته بلکې په افغانستان کې بیکاري یوه لویه ستونزه ګرځېدلې ده. د تاجکستان هیواد هیله لري چې د خپل ښه ګاونډیتوب لپاره افغانی ځوانانو ته د سالم مصروفیت زمینی عمومي. ویل کېږي چې دا مهال په کندوز کې د تاجکستان 3 ډاکتران او په ټول افغانستان کې 940 تنه ډاکتران د طب په بیلابیلو برخو کې کار کوي. ښاغلی عطایی د همدغو تاجکي ډاکترانو د مخامخ لیدنو په استناد وویل چې د ده په اند په افغانستان کې د طب د بیلابیلو برخو پرمختیا ته زیاته اړتیا لیدله کېږي. یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې د کندوز ولایت په استازیتوب د کندوز ولایت اجرایه رئیس عبدالواحد پټان د تاجکستان دولت له دې همکارۍ نه مننه څرګنده کړه. داسې وویل:
ناسلین زربنای جانی است.
تحصیل د ټولنې زیربنا ده. هغه ستونزه چې موږ ورسره مخامخ یو د روزل شویو کادرونو کمبود دی. متفکرو مغزونو له هیواد نه فرار کړی دی او بیرته راوستل یې هم زیاته پانګه غواړي. موږ د تاجکستان له هیواد نه مننه کوو چې په ډیرو اسانو شرایطو سره موږ ته کادرونه روزي. د یادونې وړ ده چې د تاجکستان او افغانستان د روغتیا وزارتونو د دغې موافقې له مخې تاجکستان په کال کې 100 تنه هغه افغاني محصلان د 3 کالونو لپاره د یوه اندازه پیسو په پرې کولو سره مني چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو مؤسسو ته یا نه دي کامیاب شوي او یا یې هم د خپلې خوښې پوهنځي ته لاره نه ده میندلې. دا چې په تاجکستان کې به یې د منلو شرایط څه وي په دې اړه به په دوشنبه کې د غاک جوړولو د انستیتوت مرستیال فردوس خبرې واورو.
نرخنامه یعنی همو نرخنامه که ما موندگی هستیم؟
هغه نرخنامه چې موږ ورته برابره کړې ده د قابلګۍ، لابراتواري زده کړو، عمومي طب او امادګۍ زده کړو لپاره 593 امریکایي ډالره او د دارو جوړولو او غاک جوړولو د زده کړو لپاره په ترتیب سره 990 او 965 امریکایي ډالره ځینې اخیستل کیږي چې په دې پیسو سره د استوګنې لپاره کوټه او د تحصیل لپاره کتابونه او کرتاسیه هم ورکول کیږي. خو ډوډۍ به په خپل